السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیزو بجې شوې. نن سه شنبه د سلواغی شپږمه او د فبروري 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، دا خبری مجله په لاندو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. جو بایدن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې $1 میلیارډ شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نوره به د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پوره شپږ میاشتې ووتې. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او واک یې خپل کړ. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې ووتې، خو هېڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بیا وایي چې له نړۍ سره یې تعامل ښه دی او هڅه کوي چې د دوی ملاتړ او ډاډ ترلاسه کړي. نن د سلواغی شپږمه له افغانستان د پخواني شوروي پوځ د وتلو له 3.5 کلیزې سره برابره ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز کیف ته د سفر پر مهال ویلي و چې له اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی لا دوحه کې دی او له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت ټیک شپږ میاشتې ووتې. دفاع وزیر وایي د ځمکني او هوایي پوز جوړېدو کې پرمختګ کړی.
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړې دي. تر 10,000 پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي. نوي
د طالبانو د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې پر خزینه کارکوونکو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او دې موده کې خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی. دا خبریاله کابل کې د مظاهرې پر مهال ډبول شوې.
در 8 سپتمبر
د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو کسانو لمړی زه په متروکو ووهلم. اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړ شم.
نور مسایل هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګه د سر راپور دادی چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجی هیوادونو سره د لیدو کتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو داسې وخت سفر کوي چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات صفی الله سانکزای اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملی خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري، تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو، د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پلاوی لا په دوحه کې دی او هلته له خلیجی او د غراز یو شمیر لویدیځو هیوادونو له چارواکو او ډیپلوماتانو سره په لیدو کتو بوخت دی. بل ورته د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر ادا کوي چې د پوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې لزګونه هلیکاپټرې فعال شوي او تر لسو زرو پوځیان هم تازه روزل شوي. صفی الله ستانکزی جزئیات اوروي.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، فعالې کړي مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنی دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پوری اردو ځواکونه موږ روزلی دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکی نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې، په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا ویرات کړی او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخوانی نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، نن د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو شپږ میاشتې پوره شوې. موږ په دې اړه بیلابیل ځانګړي راپورونه لرو. یو راپور دا دی چې یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې طالبانو تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته خپل لومړني حقونه نه دي ورکړي، نو له همدې امله افغان مېرمنې دا مهال په نامعلوم وضعیت کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپږو میاشتو کې د جمهوری نظام په نسبت میرمنو ته خپل حقونه ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې
دا اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالبان آمدن تقریبا
د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړی وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم د دې وزارت یو تن مسؤول ماته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تېرېدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه مېرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې مېرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ مېرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو.
اوریدونکو د دغه راپور بشپړه بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. که غواړئ چې ټکسي یا متن ولولئ نو زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو اوس مو له خبری مسلو لګ ها خو بیا یو د افغانستان په شمال کې د بزکشۍ او ازلوبې نوې فصل پیل شوې ده. ځایي چاپندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بزکشۍ میدان ته ورځي او دغه لرغونی لوبه کوي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیور.
ابراهیم للس کلونو ازلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلی. هغه وایي یواز په میاشت کې 15000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي. هغه پخوانی بزکشۍ اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپلې شپې ورځې دایرانه دي او له ستونزو سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی، اس ډیر مصرف لري. د ازلوبو نوی تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپاندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بزکشۍ یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې ژوند یې ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې راسره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بزکشۍ یا ازلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال یې لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړې اتلولۍ لوبې کیږي. په ازلوبه کې د دواړو ډلو چاپاندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزای او زګړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالانې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د آسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دامګړی د ازلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ 40 01.
اوریدونکو اوس همدا شی لویدیځ ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله لري ملالی بشیر ته بغوښ
نیویارک ټایمز ورسپانه د پخوانی افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده د دې مقاله په پیل کې ولول چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده و نه کړي چې لدې کابل د غنو افغان کارکونکو معاشونه هم درېدلې دي په مقاله کې ولول چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې لدې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي په هیات کې یو بشري بحران رامسته سوی بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع سوي او له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي ورڅپانی د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسولګری کې د اکتوبر لمیاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاشه کار کوي د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې ولول چې کدوی د پناه غوښتنه یا قانوني سند ترلاسه نه کړای شي شای پرته د کار او سیدو له جوازه پاتې شي په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي ځکه د طالبانو د واک تر رسیدو شپږ میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د سفارت زیاتره کارکونکي له دوی سره په تماس کې دي او لا هم د همغږي هڅه کوي انډیپندنت خبرونه د سیف د چلډرن ادارې نوې سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپل کوچنیانو کار کوي سیف د چلډرن ادارې په راپور کې ویلي چې 80% کورنۍ په خپل کوچنیانو کارونه کوي او دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل سوی دی مقاله د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرق شوی په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځای سوین جلی کې سره غلې چې پلار یې په جګړو کې وژل شوی دی مخکې تر دې چې سیف د چلډرن لدې سره مرسته وکړي د مقاله په وینا د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې لس ډالر ګټل او د دې کوچنی خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی لقوله ویل سوی چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته ارسی وی دي لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي کای کار ته ولیږي او د په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نسی د مقالې په پای کې د شاغلی نیاماندی لقوله لولو چې په بازارونو کې د خړو کمی نه دی خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ور باندې واخلي د ویلې چې د دې وضعیت مخه باید ونیول سي او اوس هم نا وخت نه دی چې د نور ناورین د مخنیوي لپاره نړیوال لاس پکار سي
د بریتانیا د مسلمانانو د یو خیریه بنسټ او مال خوا په کندهار کې څه باندې زرو به وزله کورنۍ سره مرسته شوه
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ دی وی بي وزلې سیمه صالحان کلی سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي د اومه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یو خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلول شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي د اومه بنسټ یو مسول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مال جوړ کړي وایي
ان دیس ویډیو وی ډو ان ا ډیسټریټ
کلی کې موږ زرو کورونیو سره مرستې کوو اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنی دي معلولین دي یا د هغوی د کورنۍ غړي دي زمونږ یو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان د صالحان د کلی یو معلول سپینګری وایي لمړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوي
وایي سترګي او لاسونه زمانست ډیر خوشاله وي په دا کومک او د ډیر وخت سره دغه د طالبان دغه څخه د مشت د نه کومک ته اوس پوره غلي وي نه چا شیل دی وي اول افلاد دغه کومک راغلي دي
د سپینګری زیاتوي د دوی په کلی کې له 200 کورونو اکثر سخت بي وزل دي پنځوي د کندهار خار 50 کیلومتر کې پروت او لسوالي د چې د غنو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو زپلی او له سختي بيوزلي سره مخ دي لدې سره سره د اومه خیریه بنسټ چارواکي وایي هم دغه جنگ زپلو بيوزلو خلکو سره به دوی مرستي دوام کوي د یاد بنسټ په وی پانه کې راغلي چې سکالي د یو لسوزرو بيوزلو افغان کورونیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې لمیشتو مسلمانانو او نورو مرستندوی ټولونو څخه څه باندې 1 میلیون پاوند مرسته چې له 125 میلیون افغاني زیاتیږي ټوله کړې ده
په یو تفصیلی راپور کې باور لري چې په افغانستان کې د طالبان پر واکمنې دوش پګ میاشتې واوختي خو د بسرحد خبريالانو د ټولنې په وینا ورسره د چې طالبانو د زمري په سلروشتمه واک تر لاسه کړ لزګونه رسنۍ وټړل شوې او سلګونه خبريالان له هواده بهر شول په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل د تفصیلی راپور ته
زمو او اخر مې اساسه کې طالب اومدان په باندې
د زمری د میاشتې لپاره چې طالبان کابل ته راغلل د فبروري تر شپږمې پورې زه په منظم ډول هر ورځ دفتر ته تلم او په هر حالت کې تلم، خو نور کار خوند نه راکاوه. نو چې له کاره خوند وانه خلم دا زما پر روحیه ناوړه اغیز کوي.
دا غږ د تجربه کار ژورنالیست او شاعر خالد تحسین دی چې د خبریالۍ له 22 کلن کار او زیار وروسته غواړي ځان ته بله دنده عمومي. میرمن تحسین د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینۍ غړې ده چې کار کوي. د ازادۍ راډیو ته وویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې په روانه فبروري میاشت کې په کابل کې د کلید راډیو د مدیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه.
څرنګه چې امنیتي ګواښونه ډېر دي او اصلا په خپله هم رواني امنیت نه لرم، د کار شرایط ټولو او په تیره د ښځو لپاره ډېر ګران سوي وو. نور نو دا امکان نشته چې د پخوا په څیر ښځې خبریالي وکړي او راپورونه جوړ کړي. همکاران یې ځي کار کوي خو په هومره مسؤلیت نه چې پخوا یې کاوه، چې دا لویه ستونزه وه. بل دا چې معلوماتو ته مو لازم لاسرسی نه درلود، سرچینو ځواب نه راکاوه او دا بله ستونزه وه.
یو شمیر نور خبریالان له هغو ستونزو سره سره چې ګواښونه او فشارونه بلل کیږي په افغانستان کې دننه خلکو ته د خبرونو د رسولو کار ته دوام ورکوي. خپلواکه خبریاله مینه حبیب چې د خبریالۍ په ډګر کې لس کلنه تجربه لري له همدې ډلې ده.
د سپتمبر په 8 نیټه هغه مهال چې د کابل ښار په دریمه ناحیه کې د ښځو د مظاهرو له جریان څخه مې راپور برابرولو، له یوې معترضې ښځې سره د مرکې په حال کې وم چې د دریمې امنیتي اوزې اړوندو د طالبانو کسانو لومړی زه په متروکو ووهله، بیا یې زما کمره واخیسته، پر ځمکه یې ووهله چې ټوټې ټوټې شوه، اختار یې راکړ چې باید کور ته لاړه شم. راته یې وویل چې د ښځو یله خبریالی سره څه اوس بیله کمرې د موبایل تلیفون په وسیله کار کوم، خو دې زما پر ژورنالیستیکی کار ډیر ناوړه اغیزه کړي او زما کار یې محدود کړی دی.
د طالبانو حکومت له دې مخکې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ورته ادعاوې یارت کړي دي او یې ویل دي چې په دې برخه کې له سرغړونکو سره قانوني چلند شوی. پر هغه ورځ شپږ میاشتې اوښتي دي چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په سلو کې اتیا خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. په دې ټولنه کې د افغانستان او ایران د څنګ مشر رضا معینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له واکمنې وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي، خو دای زیاتوي چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
تر 8000 له زیاتو خبریالانو څخه چې عملی کار کوي اکثر له فعالیت پاتې شوی او ډیرای له هواد وتلو ته اړ شوی دي، او د زنو نورو بیا استوګ نه د ورځنی ژوند د اړوندو مسایلو لکبل له خطر سره مخامخ شوی.
خبریاله لیلا نورانی په افغانستان کې له شپږ کلنې ژورنالیستیک دندې وروسته په یو لویدیز هواد کې سیاسي پناه اخیسته ده.
شپږ میاشتې مخکې د نظام له بدلون سره زما ژوند هم ګرد سره بدل شو. د طالبانو له راتلو سره په امنیتي دلایلو، د رسنیو د اقتصادي ستونزو او په سر کې پر رسنیو او د ښځو پر فعالیت د محدودیت له کبله مو کار له لاسه ولاړ. د همدې ستونزو له کبله موږ څو خبریالانو پرېکړه وکړه چې له هېواده ووزو.
د بی سرحد خبریالانو ټولنه د ژورنالیستانو او رسنیو په چارو کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو د لاسوهنو د ادعاو له وجې د طالبانو پر حکومت سخت انتقاد کوي او د لاسوهنو موارد ښاغلی موینی یادوي.
دا چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو په چارو کې لاسوهنه وکړي، دا چې استخبارات بیل اجازه او په غیر قانوني توګه رسنۍ او خبریالان ګواښي چې البته دا ګواښونه لا هم دوام لري. موږ حتی د دوی نمونه واخیستل چې د استخباراتو در 50 ریاست د رسنیو او خبریالانو لپاره دی او یو مسؤل چې نوم یې جواد سالګر دی ډیر ساده خبریالان ګواښي او فشار پر راوړي.
آریانا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه تنه خبریالان یې د طالبانو د حکومت لخوا د لنډ وخت لپاره نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی مو وپوښت چې د دې انتقادونو پر وړاندې د دوی ځواب څه دی. وایي
په تیرو شپږو میاشتو کې د رسنیو وضعیت ښه او نورمال ده. د تیر په څیر خپل فعالیتونه او نشرات مخې ته وړي، کوم تهدید او ګواښ نه ده ورته متوجه سوی. بته په ځینو مواردو کې چې د تحول سره ځینې سکتګیانې او برخوردونه پیښ شوي دي، د هغوی لپاره د ګامونه پورته شوي دي تر څو بیا تکرار نه سي او د همانګۍ لپاره یو فضا رامنځته شي. په هر صورت امیدواري د دې ستاسې ټول هغه اندېښنې یا چالشونه چې په رسنیو په وړاندې پراته دي هغه هم له منځه لاړ شي. د اسلامي امارت له لوري څخه کوم معنی او یا خنډ د دې د فعالیتونو پر وړاندې باندې شتون نه لري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څه موده مخکې ژمنه وکړه چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به یو ځل بیا احیا کیږي، څو د په وینا له رسنیو سره د ناوړه پوهاوي مخنیوي وشي او زیاته کړه چې دا کمیسیون به هر راز ستونزو ته د حل لارې ومومي. ښاغلی مجاهد هم دراز وویل د طالبانو دریز دا دی چې د رسنیو د هر ډول پر ځای انتقاد ملاتړ کوي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې رسنۍ هم باید د ناسمو خبرونو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د لړم په دیرشمه یو سپارښتنه خبره شوه چې پراخ غبرګونونه یو پرول. په دې تګلاره کې پر نورو مواردو سربیره پر هغو تنزی او کومیډي خبرونو بندیز لګول شوی چې د وګړو د سپکاوي او تحقیر تعبیر ترې کېدای شي. همدارس د نوې تګلارې لمخه د هغو کورنیو او بهرنیو فلمونو پر خودلو د بندیز سپارښتنه شوی چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د فرهنګي روحي مخالف وي. په تګلاره کې لخصو خبريالانو د اسلامي حجاب د رعایت وختنه شوی او د هغو تمثيلي پروګرامونو نشر ته اجازه نه ورکوي چې خځې رول پکې لوبوي. په دې بندیز کې هغه ټلویزیوني سریالونه چې د پیغمبرانو او اصحابو رولونه پکې لوبول شوی وي او هغه خبرونه چې د طالبانو په تعبیر دین او انساني کرامت ته سپکاوی پکې شوی وي هم شامل دي. د رزامو اینی په وینا د زمری لڅ سلروشته مینې چې رئیس لڅ باندې 1540 تو فعال رسنیو څخه ل 216 زیاتې په بیلا بیلو دلایلو او له هغه ډلې د کار د دوام لپاره د لازمي بودیجې د نشټوالي لکبله باندې شوې دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی زیاب بومیا وایي چې په هیواد کې دننه د فعال